پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. او رئیس حکومت اجرایی رئیس وای چې افغانستان په اوس وخت کې له سختو حالاتو تیریږي. دغه راز د راپورونو له مخې په تخار کې وسله والو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی او لږ تر لږه لس پولیس یې وژلي دي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې پر د پاکستاني طالبانو پر مشرانو امریکا نوې جایزې تعین کړې دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی. وسلوالو طالبانو پرون په تخار ولایت کې د خواجهغار په ولسوالۍ کې لس افغان پولیس وژلي او نهه نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره مخ شي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر مې میاشت پورې وګوري. پوره خبرونه. د تخار ولایتي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو په یوه حمله کې د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ لس پولیس وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند خلیل اسیر ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو ګڼو سخت دریځو په د افغان ځواکونو په پوستو باندې د شپې لخوا حمله کړې ده. اسیر ویلي دي دغه لس پولیس هغه مهال ووژل شول چې افغان ځواکونو غوښتل له نورو پوځیانو سره د مرستې لپاره خواجهغار ولسوالۍ ته ورشي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه رپورټونه نشته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې ګڼ پولیس یې وژلي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او پر یو لړ مسایلو ور سره خبرې کړې دي. ښاغلی زاخیلوال د پنځمې پورس په دې اړه پر خپلې ټویټر پاڼې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره په دغه لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر مهمو اړخونو تفصیلي خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ویلي له جنرال باجوا سره مې د کابل د پروسې د دویمې غونډې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ د تجارتي سامانونو په لیږد رالیږد او همدا شان دواړو هیوادونو ته پر ورپیخو چیلنجونو او د خپل منځي بې باورۍ لرې کولو خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې ترنګلې شوې دي. افغانستان او امریکا پر پاکستان تور لګوي چې پر خپل خاورې د حقانی شبکې په ګډون هغو وسلوالو ډلو ته پناه ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې پر خپل خاورې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته یو ډول ګامونه پورته کړي او د هغوی نیټورک یې تباه کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره مخ شي. دوی د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه کوي. دا په ګروپي دور کې د افغانستان څلورمه وروسته لوبه ده. افغان ټیم مخکینی درې واړه لوبې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان راشد خان وویل د مخکینی کپتان اصغر ستانکزي له لوبو پاتې کېدل، د شهزاد جریمه کېدل او نور عوامل هغه څه و چې د افغانستان په لوبو کې د ماتې په خاطر لوی رول درلود، خو هغه بیا هم د راتلونکي لوبې لپاره هیله مندي وښوده.
You can't expect that we are out still it's there is something that if we went from
اسینه شی ویل چې موږ دی وتل یو کوموګ له نیپال لوبو غټو او د نیپال او هانګ کانګ د لوبي ترمنز موږ په ګټه کوم کار وشي بیا هم یو چانس لرو خو لکه څنګه چې موږ درې ورستې لوبي ولو بولې لموږ چې څنګه توقع کېدل له هغه سره سم نه و خو بیا هم موږ یې لمن چې راتلونکي کې خې لوبي وکړو
we got some positive from that and hopefully we will work on that in future.
افغانستان په دریو ماتو سره نړیوال جام ته د ورتګ چانس زیات کم کړ او کرکټ بورډ هم د تیرو ماتو په خاطر له ولس بخنه غوښتې ده. کرکټ بورډ دا ژمنه هم کړې ده چې د لوبو په تمامېدو سره به د ټولو کمزورو ټکو په اړه سپیناوی ورکړي. د افغانستان په شمول لس ټیمونه د زیمبابوې په کوربتوب د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې همدا وخت په لوبو بوختې چې له ډلې به یوازې دوه ټیمونه د 2019 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر مې میاشت پورې وګوري. د جنوبي کوریا یو عالی رتبه امنیتي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته وویل ترامپ به هڅه وکړي د اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوه موافقه سلا شي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ آی یانګ چې په وروستیو کې شمالي کوریا ته هم سفر کړی وویل ما ولسمشر ترامپ ته په خپله کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون اټومي بې وسلې کولو ته تعهد ښودلی دی. چونګ ویل کیم ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا به له نورو اټومي او د میزایلو له ازموینو ډډه وکړي. د کیم او ترامپ ترمنځ کتنې چې په تېره یو کال کې په خپلو کې ترخې خبرې تبادله کړي او په نړۍ کې د جګړې بیره زیاته کړه اون د هغه په ټاپه ولاړ حالت د ماتولو په هڅو کې یو ډراماتیک پرمختګ ګڼل کیږي چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د جوړولو د وړتیا ترلاسه کولو پر سر راغلی دی. شمالي کوریا د امریکا متحده ایالاتونو د قلمرو د وشتلو خبرداري هم ورکړه. سپینې ماڼۍ او جنوبي کوریا ویلي د کتنې پر سر له موافقې سره سره به دوی پر شمالي کوریا بندیزونه دغه شدید وساتي. او په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداري ورکړې ده چې د بالکان د سیمه په خلکو باندې د روسیې فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. هغه ویلي دي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره باید امریکا او ناتو لاس په کار شي. جنرال کورتس کاپاورتی پرون د امریکا د سنا جرګې په پوځي خدماتو کمیټې کې دغه خبرې وکړې. هغه ویل امریکا متحده ایالاتونو د روسیې سایبری بریدونو ته مناسب جواب نه دی ورکړی.
له سپی ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده خبرونه او زین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې افغانستان په اوس وخت کې له سختو حالاتو تیریږي. دغه ورځ اورئ چې د راپورونو له مخې په تخار کې وسله والو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی او لږ تر لږه لس پولیسې وژلې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په یوه تفصیلي راپور کې مو په هلمند کې دې ته کتنه کړې چې آیا پسته به په دې ولایت کې د کوکنارو بدل شي.
من په دغه شروع کوم چې د افغانستان خپل ډیر علاقه ورسره درلودل لرم او وسم لرم لاس لاکر جوړی په تاریخو نه جوړی زموږ ته څه ګرځي.
په یو بل تفصیلي راپور کې مو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په تیر کال کې د ښځو پرمختګونو ته کتنه کړې ده. دغه راز د ازادي راډیو اونیس پروګرام هم درته خبرو. د حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د اساسي قانون مسله څېړلې ده.
پاغه مملکت کې پاغه ځایونه کې جګړه به شال تبوي مشکل دي چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي الته تطبیق کیږي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن وویل چې افغانستان له سختو حالاتو تیریږي او په دغسې شرایطو کې د ټولو دنده ده چې ټول سره یو موټی شي. عبدالله دا څرګندونې نن د مارشال فهیم د تلین په مناسبت په یوې غونډه کې وکړې. دغه راز په دې غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. یو شمېر نور مشران هم په دې غونډه کې سره راټول شوي. دغه غونډه د مارشال فهیم تلین په مناسبت په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوې ده. ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان همالته دی. همدا شی بر سره د ټلیفون په لیکل افغان صاحب خبرونه ته راغلاست.
مرسته تاسو ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یې دونه وکړه نن د ماشر محمد قاسم فاهم له تلرم تین سره برابر ده. په همدغه ورځ باندې د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکي د اوسني حکومت د نظر همدارنګ ده مارشال محمد قاسم فهیم مینواز ټول سی دی او په دیادې کوم جوړ کړی ده. په دغه غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم خبرې وکړې. عبدالله وویل چې په تیر ولس کولو کې ډېر ستنه لاس ورکړي دي او هم ځینې فرصتونه د لاس وتلو په حال کې دي. خو په دې زیات زیات ورنه کړ. همدارنګه د سنگار وکړ چې افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې یو ډېر ناوړه حالات ختم کړونکي ده او په ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې ملي یووالی حکومت ته ملي یووالی ته زیات توجه وکړي او یووالی هڅې ساتي. عبدالله همدارنګه د طالبانو سره د مذاکراتو همدارنګه د انتخاباتو په اړه هم ځینې څرګندونې وکړلې. عبدالله د ملي وحدت حکومت د هغه وړاندیز په اړه چې د طالبانو ته لقد او شرط پرته وړاندې کړي دي نه توضیحات ورکړي ول چې دا چې ګونګي دي چې په دغه لقد او شرط پرته په سوال طالبانو ته د سولې وړاندې د خبرې ځینې چارواکي وايي ځینې خلک وايي چې دغه طالبانو ته امتیاز ورکول دي څه ول چې د امتیاز نه د بل څه چې سول هر اس نیټو به د سولې شرط لاندې ځونو کو دغه یو د خلکو لپاره امتیاز هم درنګ دی ول چې کله طالبان د سیاسي ګوند څخه راشي او حکومت جوړونه چې او د اسلامي دولت په ځای کې هر غوښتنه وکړي د وسره خلکو نه مې ځکه دغه خلکو غوښتنه ده همدارنګه عبدالله وویل چې انتخابات په اړه باندې څرګندونه وکړي چې حکومت همدارنګه حکومت مشان نه توانېدل چې د انتخاباتو په اړه باندې خلکو باور ترلاسه کړي په دې باندې چې ګډ مسؤلیت پروت ده عبدالله په خپل خبرو کې دا هم وویل چې د ملي وحدت حکومت ترمنځ کوم ستونزې دي د چارواکو دا به د ملي امنیتي ځواکونو پر روحیه هېڅ تاثیر ونه کړي همدارنګه د غونډې ته بل ګډونوال پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی و همغه یوازې د مارشال فهیم په کړنو یې د په کارنامو باندې رڼا واچول دي وویل چې مارشال فهیم هغه څوک چې افغانستان یې له تجدې وژغور نور یو شمېر چارواکو هم دې غونډې ته وینا وکړي او ټولو افغانان ملي یووالي ته رابلل. بلې مرسي.
بله رحمت الله افغان له تاسو نه مننه چې د کابل په لوی جرګه کې د جوړ شو مراسمو کې د ویناوالو په تیر بیا د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله د څرګندونو د تفصیل څخه مو خلک خبر کړل. دا غونډه په د مارشال فهیم د څلورم تلین په مناسبت جوړه شوې ده او پکې افغان چارواکو ګډون کړی دی. همدا شېبه له کابل لري کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای هم را سره ده. صفای صاحب خبرونه ته خراغ لست که څه هم عبدالله دا ډول څرګندونی مخکې هم کړی دی خو اوس چې کله دی وایي افغانستان ډیر امکانات له لاسه ورکړي او اوس هم له سختو حالاتو تیریږي، یعنی د دې هدف منظور څه دی؟
ډیره مهرباني. د سلام تقدیم کولو نه وروسته تاسو ته محترمو اوریدونکو ته د دې خبرو د اوریدونه مقصد فکر کوم دوی دا اجرائیه ریاست موقف چې ډاکټر صاحب عبدالله په راس کې دی، البته خپل نظریات د خپل آینده بقا لپاره په هیواد کې په دغه ډول شریکۍ د خلکو سره چې ځینې موارد یې د خلکو د خواهم یادیږي چې یو کمی او ضعف د حکومت دی چې دا یې نه دی اجرا کړي، هغه دی منی. نو دغه شیوه ده چې دا آینده لپاره د قدرت سیاسي قدرت په خاطر باندې مبارزه په حقیقت کې د دغسې خبرو د اظهارولو نه چې د خلکو سره همګرګي وښیي، او له بلې خوا هغه اساسی مطالب چې مثلا ملي وحدت باید وساتل شي، باید تامین شي، نو دا تر اوسه شته نه، دوی وایي باید وساتل شي. مقصد
که څه هم په دغو خبرو کې زمینی اشاره وسوله، دغه وروستي وړاندیزونه چې وسلوالو طالبانو ته شوې دي، د افغان ولسمشر تر اوسه طالبانو هم رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو له دې سره بیا په داخل کې د ځینو کړیو له خوا داسې خبرې راپورته کیږي چې ګویا کې دا طالبانو ته امتیاز ورکول دي، او له بلې خوا هم دا هغه وړاندیزونه دي چې د حکومت د ملي اجماع نتیجه کې چې خپل افغان مشران ویلي وو چې د افغانستان د سولې پروسه یو هر اړخیزه پروسه ده او موږ غواړو چې یو اجماع رامنځته کړو او بیا دوی ته د سولې وړاندیزونه وړاندې کړو، اوس ولې بیا داسې خبرې راپورته کیږي چې ګواکې دا امتیاز دی چې طالبانو ته ورکول کیږي؟
خبره خدا ده چې دوی اوس او که پخواو او کاینده د پارایی دوی اساسی مخالفت د خپل د طالبانو سره درلوده او کلونه سره جنگیدلی دي. نو دوی نه غواړي چې طالبان داسې یو امتیاز ورکولو په مقابل کې راشي چې دوی تر تنګ ودرېږي چې دوی سره د رقیب په حیث ژوند وکړي. نو هماغسې چې سخت دریزي د طالبانو د خوا ده، هماغسې دوی هم په بل ډول ده په داخلي حکومت کې اصلي اساسي ته په دې ځای کې.
بله ډیره مننه د افغانستان د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي او استاد ودیر صافی وچه د حکومت اجرا رئیس د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره څرګندو. عبدالله نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د مارشال فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان په تیرو ولسو کلونو کې ډېر امکانات له لاسه ورکړي او اوس له دا هېواد له یوه سخت حالت څخه تیریږي او پکار ده چې ټول سره یو موټی شي. دغه راز د سولې په اړه هم عبدالله له څرګندونې وکړې او وویل چې دغه وړاندیزونه چې طالبانو ته شوي دي دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې چې د دغه سولې د پر وړاندیزونو څه باندې 12 ورځې تیریږي خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. افغان ولسمشر په دغه وړاندیزونو کې طالبانو ته ویلي کچېرې له وسلوالې مبارزې لاس اخلي دا ډله به په د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، بندیان به یې خوشي شي، په مشرانو به یې هم دغه راز بندیزونه لرې شي او که حتی دې ته اړتیا وي د افغانستان پر اساسي قانون به بیا هم له سره کتنه وشي، خو وسلوال طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د افغانستان د اساسي قانون مسله څېړلې ده. اساسي قانون آیا په افغانستان کې تطبیقیږي په هغه بڼه چې لازمه ده؟ په وړاندې څه خنډونه دي او څوک له اساسي قانون څخه سرغړونې کوي؟ خو اوس راځو لکه څنګه چې مخکې خبرونه په پیل کې مو وویل، نن په تخار کې بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی، لږ تر لږه 10 پولیسي وژلې دي. همدا شېبه له شماله د ازادي راډیو سیمه ایز خبري اجمل آریان در سره ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب خبرونه ته خبر خلاص
انا زختم سلامونه تاسو دی ازادي رادیو او دین کو ته وران دي کومه لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکونه د تخار سیمیز چارواکي چې تیر شوه د خوجغار ولسوالۍ د پولي مومن په سیمه کې د طالب وسلوال طالبان په یو کمین کې لاس تنه سیمیز پولیس وزل شوې دي او نه تنه تبعین شوې دي. تخار د امنیت قومندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شوه نه د هغه مهال د منتصله چې سیمیز پولیس غوښتل چې خوجغار ولسوالۍ د ګلتېپې سیمې څخه د پلی مومن سیمې ته ولاړ شي خپله پوستو ته چې د طالبانو کمی سره مخامخ کېږي.
آریان صاحب منظور ستاسو د سیمیزو پولیسو څخه څوک دي؟ اربکیان دي که هغه محلي پولیس دي چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي یا ملي پولیس دي؟
هغه سیمیز پولیس چې د کورنیو وزارت د پولیسو په چوکاټ کې کار کوي، دا اربکیان نه دي، سیمیز پولیس دي.
ملي پولیس هم نه دي؟
ملي پولیس نه دي، نه، دا سیمیز پولیس دي. خلیل اسیر وایي چې په دغه برید کې بیا وروسته وسلوال طالبانو د افغان دغه د سیمیز پولیسو دوه پوستې نیولې. بیا په ورته وخت کې هلته چې د ملي اردو ځواکونه ځای په ځای د دوی سیمې ته په وخت سره رسېږي او بېرته دغه پوستې له وسلوال طالبانو څخه نیسي. دغه د پولي مومن سیمه چې ده د کندوز د دشرچي ولسوالۍ او د تخار خوجغار ولسوالۍ ترمنځ یوه سیمه ده. خو په ورته وخت کې د وسلوال طالبان ویان ذبی الله مجاهدن چې کوم پیغام یې رسنیو ته استولی ده ویلي دغه برید کې دوی څلور تنه قمندانانو په ګډون نه تنه سیمیز پولیس ته مرګ ژوبله اړولې ده او خوسیه هم دوی
آریان صاحب که د نننۍ پیښې څخه لږ وراخوا شو، په دې وروستیو کې تخار په وروستیو کې د خونړیو جګړو او ناامنیو شاهد ده. په تیرو 2-3 ورځو کې په د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې په وروستیو کې دغه راز د تخار لپاره طالبانو نومول شوی والی هم وژل شوی دی. څه وشول چې په وروستیو کې تخار کې شخړې زیاتې شوې؟
نوری صاحب اکثر د تخار مدني فعالان او دغه او سپیکر دی په دولت باندې نیوکه کوي دی چې کله چې حکومت عملیات ترسره کوي دوی هغه سیمې چې عملیات ترسره کوي سیمې د وسلوال طالبانو څخه نیسي او بیرته د سیمو د ساتلو په اړه توجه نه کوي بیرته له سیمو څخه راوځي. د بېلګې په توګه تېره ورځ تخار مدني فعالانو ځینو ژورنالیستانو شکایت کوو اوسېدونکو چې یو میاشت وړاندې افغان ځواکونه تخار په درقد ولسوالۍ خوجهبهالدین دلته عملیاتونه ترسره کړي وو چې کابو نه وشکلې دي وسلوالو طالبانو څخه نیولي وو. حتی یو ښارګوټی چې طالبانو هلته د عمري په نوم پرانیستلی وو هغه سیمې نیولې. خو تېره ورځ ویل کېږي چې بېرته افغان ځواکونه دغه سیمې پرته له کوم مقاومت یا کوم ستونزې دغه سیمې بېرته وسلوالو طالبانو ته پرېښي او بېرته هلته هغوی راځای پرې شوي دي. خو د سیمې اوسېدونکي او مدني فعالان اکثره وایي چې دغه د سلسله ولسوالۍ ګانې چې په نوم د ماورای کوکشی دي دلته د وسلوالو طالبانو په ځکه زیاته ده. دوی وایي چې اکثره دلته دا د مخدره توکو قاچاقبران همدارنګه توریستي ډلې دي غواړي چې دلته دغه سیمه نام نه کړي له دې نه خپل دغه غیر قانوني کارونو ته زمینه برابره کړي.
بله اجمل آریان له تاسو نه مننه د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبريال اجمل آریان چې په تخار کې د وروستي حمله او د غراز د تخار د عمومي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادۍ راډیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په لوی خارونو کې مو د اف ام په سل شریف نه صفهم صافه وازی اوریدلای شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام
د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستانی طالبانو پر یو شمېر مشرانو نوې جایزې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې افراطي ډلې د څو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې په $2 میلیونه جایزې اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان او پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د دې ډلې ګڼ شمېر مشران وژلي دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد تکل تعقیب کړې. دلته په استودیو کې را سره دی تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه کوم نورې صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم.
د پاکستاني طالبانو دا مشران څوک دي او د دوی پر سر څومره جایزې ټاکل شوې دي؟
د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله او د دې ډلې د دوه نور مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د $2 میلیون جایزه اعلان کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل هر هغه چاته به چې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر مولا فضل الله د موقعیت په اړه معلومات ورکړي تر $5 میلیون پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارا زیاتونه شوې چې تر $3 میلیون پورې جایزه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړي چې د پاکستانی طالبانو د یوې اړوندې څانګې جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام په نوم د یوې بلې ډلې د مشر منګل باغ د نیولو یا وژلو باعث شي. د امریکایي چارواکو په وینا ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو تحریک په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزی چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکې وه او د نجونو د نجونو د تعلیم لپاره یې مبارزه کوله په برید کې لاس درلود. او امریکایي چارواکي دا هم وایي چې همدې ډلې په افغانستان کې او په نورو ځایونو کې د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف په حملو کې لاس درلود. البته د ملالې په اړه یو خبره د یادونې وړ ده چې په هغه حمله کې چې د پاکستاني طالبانو د ډلې لخوا پر ملاله یوسفزی وشوله، ملاله سخته ټپي شوه خو ژوندۍ پاتې شوه او په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم وګټله.
بلې تکل صاحب، د امریکا پوز د پاکستاني طالبانو د مشرانو د لمنځه وړلو لپاره د دوو جایزو او وروستیو هوایي حملو لپاره څه دلایل وایي چې علت څه شو چې په دغه جایزې پر دوی ټاکل کیږي یا وژل کیږي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کسانو یا په ګڼ شمېر تروریستي حملو کې لاس درلود او د امریکا پر ملي ګټو او همداراز پر امریکایي اتباعو د احتمالي ګواښ هم ترې متصور و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې پاکستاني طالبان د پاکستان پوځ ته پر ګواښ سربیره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلافي ځواکونو د حملو هدف هم لري او د ډلې له 2008 کال راهیسې له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللې او په څرګنده پر امریکا د حملو ګواښ کړی. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پی د فیصل شهزاد په نوم هغه پاکستانی ته هم روزنه ورکړې و چې د 2010 کال په می میاشت کې د نیویارک ښار په ټایمز چوکي د یو موټر بم حمله ناکامه هڅه وکړه. البته پرون پاکستانی استخباراتي چارواکو خبر ورکړ چې د ملا فضل الله زوی او نولس ملګری د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شول. د ملا فضل الله زوی د ټي ټي پی د پاکستانی طالبانو د تحریک سلارم جک پوړی غړی دی چې په تیره یو میاشت کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل کیږي. په تیره فبروري میاشت کې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر خان سید چې په سجنا مشهور و هم د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شو.
بله احمد تکل تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي اقدام کې د پاکستانی طالبانو د تحریک پر یو شمیر مشرانو نوي جایزې اعلان کړي. د جایزې د دې لپاره دي چې دغه مشران یا ونیول شي او یا هم ووژل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه جایزې د پاکستانی طالبانو پر مشرانو په داسې حال کې اعلانوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوه واشنگټن ته تللې. له تیرو څو ورځو راهیسې د اسلام آباد او د واشنگټن ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او دغه راز ویل کېږي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اکرم زابل ولایت لشاصفار ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چام پراتی نو موږ وای کی دغه ته مکتب تدیر ضرورت لرو. بیا دا پیغام خپلوم چې مسته یو مکتب را جوړ کی نصر حکومت وادي کړی دی مکتب وای در جوړو خو درو سره را جوړ کړی نه دی. نو د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې دا پیغام خامخا خپور کی. والسلام.
السلام علیکم. زده لوګر والا یا د شارک مسجد وزیر کلاس خاص سره په تماس کیم. زده آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د آزادی رادیو وسیله دا چې آزادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کال کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو مونږ ته مونږ کې نه راکړلې چې ابتتاله ده شوي اجازه نشته. بیا چې مثبه کې راکړې نمرې مونږ پیسې داخل کړې دی اویز بانک منځکه امرا تحت کشی کړه چې نه امرا کواز ولا او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او موږ غوړي واپس کوخی ته کوخی ولسوالۍ ته موږ غوړي بیا مونږ لا اوس دې کرانه نو چې در کرازو را خوشین کی موږ درې سو روپۍ دی اړ کو هغه جاړې ممر کسي مزدور را سره تللې دی هغه روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او دوله شپږ سو رانه لاړې دي. بیا مونږ ته کمانډان وای چې دې مکتوب نه دی غوړي دا نمبر باندې دي چې کله رئیس د مهاجرینو ته وایو هغه مکتوب نه راکړي حکومت لار شو پاکستان د در بلار شو بل مل تلار شو موږ ته نور لار ناراضي مال چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا وختره دا زر ته زر د موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي. کی وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتهونکي ماشين کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرو مرو درته خبرو. او اوس به اسمت سروان درته وایي چې ساينس پوهان وایي چې تیر دوه ژمي تر ټولو تاوده ژمي اسبت شوي دي او د هوا تودیده د مځکې د کورې لپاره ډیر خطرناک ده.
امریکایي او روسي ساينس پوهانو په دوه جلا څېړنو کې ویلي چې د 2018 او 2013 کلونو ژمي له هغه وخت چې د هوا د تودوخې درجه سب کیږي تر ټولو تاود ژمي وو. د امریکا د واوري او کنګل ملي مرکز د دوشنبه په ورځ ویل چې د دسمبر، جنوري او فبروري په لړ کې د ارکټیک ژمي په متوسط ډول تر عادي ژمو د سانتیګراد 8.8 درجه تود وو. امریکایی متخصصان وایي د هوا د فوق العاده تودوالي په نتیجه کې د ارکټیک سمندر او نورو سمندرګیو کنګل چې د مځکې د کورې تودوخه پوخي تر نورو ټولو کلونو زیات ویل شوی دی. د امریکا د واوري او کنګل د مرکز د متخصصانو په وینا په فبروري کې د ارکټیک کنګل 14 میلیونه او 900 زره کیلومتر مربع ساحه پوښلې و چې تر تیر کال لږ ساحه و. د روسیې د هوا پیژندنې فدرالي ادارې هم په خپل ویبپاڼه کې اعلان وکړ چې په ارکتیک سیمه کې هوا د سانتیګراد له 4 تر 5 درجو پورې لوړه شوې ده. روسی متخصصان وایي د سژنی ژمي هوا یې تر اوسه پورې 2 ځلې نور هم تجربه کړې ده. امریکایي متخصصان بیا وایي چې په ځانګړي ډول په شمالي قطب کې د هوا تودوخه غیر عادي وه. د امریکا د واورو او کنګل د مرکز متخصص والت میئر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل د هوا تودیدا سبب شوی چې د سمندرګیو کنګلونه ویل شي او اقلیمی تغییر رامنځته شي او دا حالت له کنټرول وتلی دی. د خبرداري ورکړ چې د هوا له تودیدو سره به نور کنګلونه هم ویل شي. ډیر ساينس پوهان باور لري چې له راز راز غازونو او چاپیریال ککړونکو موادو کار اخیستل د دې سبب کیږي چې د ځمکې هوا توده شي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. ازادي راډیو اوري صفی الله ستنګزای به د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي. په تخار ولایت کې لس تنه افغان سیمه ایز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. د تخار ولایت امنیه قومندانې ویاند خلیل اسیر نن وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په خواجه غار ولسوالۍ کې د شپې لخوا د افغان پوځیانو په پوستو پراخ بریدونه وکړل او دغو افغان سیمه ایزو پولیسو ته مرګ ژوبله واړوله. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او پر یو لړ مسایل ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. افغان ټیم درې واړه لوبې په سکاټلند، زمبابوې او هانګ کانګ بایللي او یوازې یوه لوبه په ګروپي دور کې لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله د ځای ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 ملیونو ډالرو انعام اعلانوي. دغه انعام د افراطي وسلوالو د 2 نورو رهبرانو په اړه هم اعلان شوی چې ګمان کېږي په پاکستان کې دي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندان خبرداری ورکړی چې د بالکان د سیمې په خلکو د روسیې فشار د زیاتېدو په حال کې دی او امریکا او ناټو باید لاس په کار شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر میاشت پورې وګوري.
لسفه ولستان غزنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه دوهمه نیمه مو د ازادي رادیو څو یو اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی او د غراس پر دو مسایلو هم تفصیلی راپورونه لرو. په یو تفصیلی راپور کې مو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په تیر کال کې خزو پر مختګونو ته کتنه کړې. په بل کې دغه راز اوري چې آیا په هلمند کې پسته د کوکنارو بدیل کېدای شي.
مان په دغه شروع کوم شو د افغانستان خپل ډیر علاقه ور سره درلود لرم او سم لرم لاس لاکر جوړی په تاریخو نه جوړی زموږ ته څه ګرځور.
دا په هلمند کې د پستې دی وزنی باغ خاوند چې وایولس یوشت کاله وبخې په ایران کې د پستې کار کړی دی او اوس یې خپل تجارب هلمند ته لزان سره راوړی دی. دغه راز د ازادي راډیو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د اساسي قانون مسأله څېړلې ده چې آیا په افغانستان کې تر اوسه اساسي قانون په هغه ډول چې لازم ده تطبیقیږي؟ څوک له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي؟
پاغه مملکت کې پاغه ځایونه کې جګړه به شالت به وي. مشکل دي چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي الته تطبیقيږي.
د دې مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکي. ازادي رادیو اوري. د پروند مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ و. دا ورځ د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې ولمنځل شو. که څه هم د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خزې لزینو ستونزو سره مخامخ دي، خو دوی د ازادۍ او نورو برخو کې د 2010 میلادي کال مارچ میاشتې راهیسې د ځینو پرمختګونو شاهدان هم دي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خزو د ستونزو د حل لپاره ځینې هڅې هم شوي دي چې صالح محمد صالح به مو ترې خبر کړي.
نوم می چیرې دی؟ هغه غورځنګ چې یوې افغان نجلۍ په 2010 میلادي کال کې پیل کړ او په ملي سطحه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. په ټولنیز رسنیو کې دغه هشتګ په افغانستان کې د هغه دود سوي کلتور په عکس العمل کې پیل سو چې اکثره نارینه د خپلو میندو، خویندو، میرمنې او لوڼو نمونه ناخلي او دا د ځان لپاره شرم ګڼي. د دغه حرکت پیلوونکي تحمینی رشیق وویل
هشتگ ما نامم کجاست؟ یعنی مردان
زموش هشتگ نمی چیره دی نمی ده، یعنی نرینه پا ازادانه دول وکرایسی دخپلو میرمنو میندو و خویندو نمونه وخلی ده نور شرم نوی. زموش ده کمپاین اصلی هدف شزیده هویت ورک ولو
هدف اصلی شه.
پاونسن که دننه او بهر په سلګونو افغانان د نومي چیرې دی لغورځنګ سره ملګری سول، په ټولنیزو شبکو صوتي او تصویری رسنیو کې د خپل کورنیو د شزنه غړو نمونه ولیکل او په دغه کمپاین کې شریک سول، چې دا د دې کمپاین مهمه لاسته راوړنه وبلل سو. بل موضوع چې په ملي او نړیوالو رسنیو کې د خبرونو سرخط سو، د امریکا د روبات جوړولو په مسابقو کې د افغان روبات جوړونکو نجونو ګډون وو. په داسل کې چې د هرات ولایت د غنجونو ته په پایل کې په دغو مسابقو کې د ګډون اجازه نه ورکول سوې، خو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مستقیم مداخلې په نتیجه کې د غنجونو ته د امریکا ویزې ورکړل سوې او دوی په دغو مسابقو کې ګډون وکړ او ګټون کې سوې. په روباتیک مسابقو کې د غنجونو ګډون په 2018 میلادي کال کې دوام پیدا کړ. د غنجونو کاناډا ته په تازه سفر کې روانه میاشت د دغه هیواد له صدر اعظم جستن ترودو سره وکتل او بیا دا موضوع د رسنیو په سرلیک بدل سو. افغانستان د 2018 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې د ښځو لپاره د ځینو نورو پرمختګونو شاهد هم وو. په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر نقش ټینګار وکړ او په بیلابیلو برخو کې د دوی رول مهم وباله. خو شکایتونه دا کړي چې په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې لا هم د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی او ډیر کارونه په شاري سیمو کې سوي دي. د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې نور تحولات هم راغلل چې تر ټولو مهم یې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول ګڼل سوي دي. د سعودي عربستان ځوان شهزاده او ولی عهد محمد بن سلمان د خپل حکومت د زیاتو چارو تر اخیستو وروسته تیر کال یو لړ اقدامات وکړل چې په هغو کې مهم اقدام ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول د ده له مهمو اصلاحاتو ګڼل سوي دي. د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د لبنان پارلمان هغه قانون لرې کړ چې پر اساس هغه نارینه چې پر ښځو یې جنسي تیری کاوه له هماغې ښځې سره واده کولو ته مجبوره کېدل. دغه جنجالي قانون د ښځو له غوښتنو سره په ټکر کې بلل سوی و. په لبنان کې دا پرمختګ وروسته له هغې راغی چې په اردن او تونس کې هم ورته اقدامات وسول. بل غورځنګ چې په نړۍ کې د زیاتو خلکو پام ځان ته واړوه په امریکا کې د میچو یا زه هم په نوم کمپاین و. په ټولنیز رسنیو کې د هشتګ په توګه دغه حرکت د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل شو چې په کار ځایونو کې د ښځو د ځورونې پراختیا ته د خلکو پام واړوي. تر دې کمپاین وروسته د امریکا پر مشهور فلم جوړونکي هاروی واینشتاین د جنسي ځورونې تورونه ولګول سول. له همدغه هشتګ څخه په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې په نړۍ کې په میلیونونو ښځو استفاده وکړه. دا د خپلو ستونزو د برسېره کولو لپاره د ښځو د مبارزې یوه لاسته راوړنه وبلل سوه. یوه بله لاسته راوړنه چې د سولې په برخه کې د ښځو تر رهبرۍ لاندې وه د افریقا په جګړه ځپلي جمهوریت کانګو کې پیل سوه. تیر میلادي کال د کانګو جمهوریت په تاریخ کې د اول وار لپاره شاوخوا اتیا ښځو له بیلابیلو کلیو له افراطي جنګیالیو سره د مذاکرو میز ته کښېناستلې او د سولې په مذاکرو کې برخه واخیستله. دغه تحول په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره په زړه پورې و چې د دغه هیواد د ښځو لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه وبلل سوه.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
که غواړئ چې د خونړیو حملو قربانیان لا زیات وپیژنئ، د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د دوی لنډې ویډیوګانې شته. یو نوی خبر مو ترلاسه کړ چې په کابل کې نن یوه چاودنه شوې ده. چاودنه شاوخوا 11:30 بجې په دشت برچی سیمه کې شوې ده، د الزهرا جومات څیرمه. د لومړنیو راپورونو له مخې چاودنه د یوه ماین د انخلوونکي ماین له کبله رامنځته شوې، خو امنیتي مسؤلینو تر اوسه د دغه چاودنې د څرنګوالي او زیان په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او تر اوسه هم د دغې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوري که په دې اړه مو نوي معلومات ترلاسه کړل تاسو سره به شریک کړو. خو سهلمند ځو آیا په هلمند کې پسته د کوکنارو بدل کېدای شي؟ په هلمند کې د پستې د یوازنی با خاون وایي یوشت کاله په ایران کې د پستې کار کړی دی. خو د هلمند پسته د ایران تر پستې ډیره خوږه ده. که څه هم مسؤلین د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت د کموالي خبر ورکوي، خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو البته تر اوسه نه ده دود شوې، یوازې یو باغ کرل شوی د کوکنارو بدل کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د کرنې ریاست په لومړي ځل د پستې د ترویج په موخه د نیالګیو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې دا ځل په هلمند کې د پستې د کرلو مسئله څېړلې ده.
محمد لال د لشکرګا په لویدیځ کې د مارجی او نادالی دولارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسره او تروشم ځکه کې د پستې خړ نیالګي پوجي کوي.
اوس کوکنار څه کار څه فکر کوي؟
دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا و کال وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی و وکرل سو. درې کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راتول پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
دیگه وشکل زحمت کشلی و پدغه تیمون رو ملکه داد افغانستان خلق تاریه کرکیر تر تاریه که در دیر ولی اغا ایرانیان و اسپینجه رو چک بکیسه که ولی ولده اغا ازمور فواتن که اول تاریه کرکیر از ما ترمه چو بلا اسپینجه رو ولده پیستی چو باید چه تاریه کرکس خود به خود رکس من پدغه شروع کم آشد داد افغانستان خبالی این دیر علاقه وار سر در لود لرم یا واسیم لرم لسلاک رو جوری پا تاریه کو؟ نی جوړی زمو رو تاسو ګرځور اما پدغه جوړی چې د خیر خدای سم کې وینم سړی خواري ورس. البته د همزه کله شو خوندورم زه کم نه ده سرخه کده کلا کده نو کلش د پستو د پاره ډیر مناسب نه ده.
د هلمند غنم ډیر انار ویندوانی لږ مشهور دي. خو کوکنار او دوغو تولید په نړۍ کې دومره شهرت لري چې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړی مقام ته پورته شوی دی. پسته چې تازه د هیواد په جنوبي ولایتونو کې ترویج کیږي سره لدی چې د کوکنارو د شو بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوی دي او نتیجه هم نه ده ورکړې. بدیل کېدای شي. محمد لال وایي پسته شو بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل شوی.
راغی دلی ول زه سره کومک کوم دغه د خپل راغی کارمندان د کارمندان کوم پلان ورداري وکړل او موږ سره کومک کوم دلی انار منه رو خپخانه ر حساب انار یو خړل پستې جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کوله کې شلره.
که څه هم دروان میلادي کال د پر د کوکنارو د کرل سوي کښت احسایا نه د خبر سوي خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزې رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادي کال کې شاوخوا 140000 هکتار مځکه په کوکنارو کرل سوي. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنگ او خوند لمخي ساري نه لري. په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ و نه ګرځیدل چې د کرهنی د ریاست د مسولینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي.
بل بل ورسره راول چې تکه شي نه
فرصه پر راول
د هلمند د کرهنی د ریاست مسولینو اوس د پستو نالګي راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توزیع کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو مځکو کې یوازې کوکنار کړي. د 2010 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالي لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاحو تخمونو او سرو ولګول سول. خو د مرستو تر بندېدو وروسته بیرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال وویل تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادي کار نه دی سوی.
که من خ بدیل د خپلو بزګرانو دپاره پیدا نه کړو نو دو اړ کیږي حتی چې بیا یو ورځ بیرته کوکنارو کښته مخه کی. نو هماغه ده چې موږ کوشش کوو تر څو ښه بدیل پیدا کړو. متاسفانه په تیرو شپاړسو کلو کې هغه مرستې چې په دې برخه کې شوي مقطعي وي اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي. د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د موږ هڅه دا ده چې موږ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کړو چې یو د هغې نه به همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مراجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه.
د هلمند په غمزو کې چې د کلون رئیس کوکنار کرل کیږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ششره نه کوي، ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوزیه سوو مځکو ته ولاړل، غصب یې کړلې، ژورې څاګانې پر وویستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه. هغه کرمدګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي. دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي، نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی، نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پورې کښېنوو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده، په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړې ده. او بل انجینران خبرې چې موږ اورو، انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته یعنی ښه توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږو مځکو کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي. خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دشتي مځکو کې د ژورو څاګانو اوبه کښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په هغه سیمو کې چې پراخه کرهنیز مځکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنه کړي. محمود الستای، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د پستې د باغونو د کرلو د امکاناتو په باب واورېدل. د هلمند له هلمند د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په دې راپور کې هغه باغ ته ورغلی و چې یوازنی په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی او خاوند هم وایي چې یوویشت کاله یې په ایران کې د پستې کار کړی او خپله تجربه هم هلمند ته له ځان سره راوړې ده، په دې هیله چې دی وایي پسته د کوکنارو ځای په دې ولایت کې ونیسي. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په بله پښتو خپرونه کې چې د افغانستان په وخت په دو بجو پیلېږي ولایت په ولایت پروګرام لرو، دا ځل د خوست ولایت درپېژنو. تاسو چې ازادي راډیو اوري کولی شئ چې په خوست کې یاست یا نورو ځایونو کې، کولی شئ د دې ولایت په اړه د مسؤولو چارواکو څخه پوښتنې وکړئ او نور معلومات ترلاسه کړئ. خو اوس د ازادي راډیو د حقیقت څه دی اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. دا ځل مو په دې پروګرام کې د اساسي قانون مسله څېړلې ده، البته د تطبیق له پلوه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونه په سیر تر پای واوري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون پر ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، له ده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. له تاسو مننه چې له موږ سره استي هاشمزي صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې لیدنه کوچه افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجود دي؟
دلته خو موږ مسئول په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي. موږ نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي. موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو، هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړې وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده، چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته. او بل ډیپارټمنټ مچول لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسی څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسی خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسی ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسی او ګوري چې قانون اساسی څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چک لیستونه ورته وایي، چک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اله لري او قانون اساسی په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې اجرا شي. عملتزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکوي. چې راپور شي ورکوي بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغوی هغه دلته به غواړي ورته به وایي چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړی وخت کې که تا تطبیق کوي ښه، که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بورته سره خبرې کوي، بورته بورته دا توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب استاسې د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسې تشریح کړي، خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو مونږ ډېر لرو. په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کې، که ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کیږي، هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به چې هلته به وي بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې مونږ وایو چې دغه ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کیږي. د یو فصل مونږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چي دی، دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي، هلته به نه کیږي. مونږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي، مونږ هلمند سوالونه هلته سوالی دي او هلته خو بیا که وایي هغه د بشري حقوقونه هلته تطبیق کیږي، دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري. اوس هلته خو مخالفین هم شته، موږ څنګه کنټرول به کوو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کوي؟ موږ ګورو چې تطبیق نه کوي، هلته محکمه نشته، هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي. خو دا جنگ ده، جګړه ده.
درې سپتا سې دغه سیمو یادونه وکړه چې هلته جنگ دی. عملا په یو شمېر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسې یادونه وکړه، لکه هلمند شو، یو شمېر نور ولایتونه. خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې، دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړوي او کوم خلک معنی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتوي؟
دا خو ډېر به تاسف سره به وایم چې هر څوک چې خبرې کوي هغه شرط چې دادی چې حقوقدان وي، په خصوص چې خبرې کوي د حق باید چې حقوقدان وي. که حقوقدان نه وي بیا داسې تعبیرونه چوي چې مشکلات به خلق کیږي. داسې کسان داسې خپل داسې خبرې کوي چې د حقوق سره او د قانون سره سره په ټکر کې دي، بیا دا مشکل پیدا کیږي. دغه مونږ مشکل دادی چې په رادیو کې، په تلویزیون کې به هغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوه شي، چې پوه نه شي بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلق کوي.
تر اوسه داسې کومه پېښه یا بېلګه راته ویلی شئ چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتی وي او دلته مو ورته مثلا یو وخت اړې ورکړی وي او یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورستولي وي؟
همدغه شوی دی. د وزارت مطبوعات په کې وزیر مطبوعات پدوس کړی دلته راغلی وي، مونږ ورته ویلي وو چې دا قانون اساسي هلته نقض شوی دی، دا هغه مونږ ته وعده ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي. اوس مونږ ځانګړي هیئتونه بامیان ته تللی دي او هرات تللی دي، هلته چې مکتبونه شته، مدرسې شته او پوهنتونونه شته، د دوی چک لیستونه مونږ ته وایي چې قانون اساسي هلته څه مشکلات لري. په دغه بل هفته کې د عالي تحصیلات وزیر دلته راځي، ورته به ووایو چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې مونږ مواجه شوی یو، او دلته ورته به ووایو چې دا رفع به کړي انشاءالله هغه هفته بل هفته دلته راځي.
رئیس صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمېر خلک کینی، هغوی د قانون خلاف خبرې کوي، اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده، یو د قانون ماتول دي، عملاً د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسې منئ په افغان دولت، په افغان دولت کې په یو شمېر چارواکو باندې، د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمېر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي، قانون ماتوي. تاسې منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی، دله کسان شته چې دا به نقض کوي، یو عمدي ده یو غیر عمدي ده. غیر عمدي ته موږ وایو چې قانون تطبیق نه کوي، هغه بل چې عمدي قصدي به کوي هغه ته وایي دا نقض کوي. دل مثالونه دلته شته چې په ولسي جرګه کې هلته قانون اساسي همدغه چې قانون وایي مراد شوی نه دي. موږ بل ځایونه هم شته چې قانون اساسي هلته په همدغه چې موږ تعبیر وو او موږ تفسیر وو هغه ته تطبیق نه کیږي. موږ دپارتمنونه په دغې بوختي چې دا نقیصه دفه کي.
تاسې یاد ونه وکړه رئیس صاحب چې یو شمېر خلک یا په دولت کې یا په پارلمان کې هغوی په قصدي ډول باندې قانون ماتوي، نمونې راته اخیستی شي؟ یعنی څوک دي دغه خلک؟
داسې به ووایو چې یو دلته کسان شته، دلته ګروپونه شته چې دا دوی د قانون اساسي سره معرفت هغه کلي معرفت ورته ورسره نشته. بیا یو قصدي کې یو د عدم ناپوهي سره داسې دا کارونه وکوي چې قانون په خپل ځان تطبیق نه کوي. داسې کسان شته، موږ خو څنګه به ورته وایو چې موږ جمع کوو، همداسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته.
تاسې چې راغلي سید دی په اساسي قانون د سر کمیسیون ریاست ته، تر دې دمه ارقام تاسو سره طبعا موجود دي، شمېرې موجودې دي، څو وار قانون اساسي نقض شوی دی په بېلابېلو مواردو کې؟
یو خو درته وایم قانون اساسي وایي چې هغه مسوده قوانین چې شورا تزی هغه په دفتر کې هلته ثبت کیږي، دوی یوه میاشت لري چې دا قانون به پاس کوي او په تصویب کوي، هغه دا نه مراد کیږي. دا موږ د شورا سره مکتوبونه هلته لیږلی دي چې دا نقیصه رفع شي. یا قانون اساسي وایي چې هغه دوی وایي چې په صادره او وارده کتابونه ولول لري، په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ موږ معیار نه دي. هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي، د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي. به دا تاریخ موږ مراعاتوو، په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي. موږ وایو نو دا صحیح نه ده. هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي، دا تاریخ یو میاشت دغه زینت دغه وخت نه شروع کیږي.
رئیس صاحب، یو شمېر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بیلابیلو مسایلو کې قانون مات کړ، تاسې منئ؟
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند چې وړاندې وکړي موږ په بور باندې غر کوو. هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي، وایي دا قانون اساسي نقص کی. بیا دا سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی په کوم ځای کې په کوم وخت کې.
یعنی د عطا محمد نور په اړه فرمان ورکول اوس بیرته جوړ جاړی، د دې ترڅنګ د تذکیرو په مسله کې، همداراز د په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله چې ډیر وخت دوام وکړو، تاسو فکر نه کوئ چې دا د قانون ماتول نو؟
رئیس جمهور خود هم د رئیس دولت دی، هم د رئیس دولت د مقننه اجرایه او د قضایه په امر دی. لوی هغه صلاحیت لري چې یو والی وټاکي، یو دادی استعفا یې مني، یو تبدیل کی، تغییر کی. دا قانون اساسي ورته دا وخت ورکړی دی، دا وخت هم ورکړی دی، دا صلاحیت هم ورته ورکړی دی. موږ هر څوک چې دا نه مني دا نقض قانون اساسي دی.
خو بیرته دغه ډول والیانو سره یو ډول معامله کول دا د قانون نقضول نه دي؟
مون خو داسې به وایو چې مون په افغانستان کې مشکلات لرو، مشکلات په هر ځای کې شته. دوی ته مونږ پریدو چې د سیاست مداران هغه ټول کسان چې پوهیږي چې دغه مشکلات چې په منځ کې راځي څنګه دا رفع کوي، دا خو مشکل سیاسی دی، مشکل صلاحیت دی، هغه دوی په خپل ځان پوهیږي چې څنګه دا مشکلات رفع کوي.
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبتې نتیجې ورکړي دي تر اوسه؟
موږ مخکې ته مواله دي چې موږ د ډیپارټمنټ لري، ډیپارټمنټ په ولایت کې ځي، په وزارتونو ځي، په اداري غیر اداري دولتونو ادارو ته ځي، هلته چک لیستونه لري، هغه سی هغه چې د ورته معلوم شي چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، دا موږ ته وړاندې کوي. بیا موږ دغه امرین دلته غواړو، ورسره خبرې کوو، د موږ وظیفه دا دی آگاهي ورکوو اتباع ته په ولایتو کې ځي، او بل موږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په ټکر کې نه وي. هغه بل مسأله ډېر مشخصه سوالونه چې موږ ته دلته راځي، موږ ته ورته ځواب وایي. دا انتخابات په باره کې موږ ته یو سوال دلته راغلی دی، انتخابات لار مې باز کړه. د انتخابات انشاءالله په یوه کار کې ان